تازه‌ای را دوباره دیدم که پروگرام تا پخیر راغلاست دم آشام شپاش بجسوه. دامو خبری مجله نیم ساعت ده تازه‌ای را دو پداق نیم ساعت ده خبری مجله که بتهسی د افغانستان د سولی پر اپا قطر که در روانو خبراتورو پر اند نوی معلومات ترلاسه کری. کندهار تا د جمهور رئیس تا سفر جزیات هم مروید لیسی نور مطالب هم لرو. در رپورتونو مخ کې خبرونه ورزو نوریاس نوری د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه داسې ښکاري چې د خطر په پلازمینه د حاکم د امریکا او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو کې چې نن یې پنځمه ورځ د پرمختګ څرک نه لیدل کېږي. افغان ولسمشر اشرف غني کندهار ته د سفر په ترڅ کې د سولري برېښنا یوه ستره پروژه پرانستله. د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران به د یورانیمو د غني کولو اندازه له ټاکلي حد لوړه کړي. د خبرونو تفصیل د سحکار چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو کې چې نن پنځمه ورځ د پرمختګ څرک نه لیدل کېږي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې ښې مختزي خو تر اوسه کوم جوړ جاړی نه دی شوی. امریکایي چارواکو ویلي چې د سولې تر هر تړون مخکې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو او پر امنیتي ضمانتونو سربیره باید د اوربن او د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پر مسلو هم سلا وشي. امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ دغه ووم دور خبرو نتیجه لا معلومه نه ده چې د قطر پلازمینه دوحه به د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو د یوې بلې غونډې چې د افغاني ډیالوګ نوم ورکړل شوی کوربه وي. دغه خبرې چې مشري به جرمني او قطر په ګډه کوي تنظیمونکو یې ویلي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي به د عادي افغانانو په توګه پکې ګډون کوي او هیڅ یو به د خپل لوري استازیتوب نه کوي. خو د افغانستان جمهوري ریاست ویان تېره ورځ وویل چې د دې غونډې په اړه جزئیات نه دي ورسره شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا دوه پروژې چې په دې هېواد کې تر ټولو لویه شبکه بلل کېږي پرانستلې. په دامان ولسوالۍ کې دغه پروژې چې د 10 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري د خصوصي سکتور لخوا د 9 میلیون ډالرو په لګښت بشپړې شوې دي. ولسمشر غنی له خصوصي کمپنیو مننه وکړه چې دغه پروژې بشپړې کړې دي.
شرکت افغانستان د انرژي په سکتور کې یو ډېر لوی ګام اخیستی.
کندهار له دې مخکې د برېښنا له ډېر کمښت سره مخامخ و. په تېره بیا د دې ولایت د صنعتي پارک ډېرې فابریکې د برېښنا د کمبود له وجې تړل شوې دي. ولسمشر په دې سفر کې د غراز د کندهار هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم او له هوایي ډګره د کندهار ښار تر دورایي پورې شاوخوا 12 کیلومتره سړک چې نوی رغول شوی د کندهار د پخواني وژل شوي امنیي قمندان جنرال عبدالرازق په نوم کړ او هغه یې پرانیست. تمه کېده چې غني به په عینومېنه کې هم یو 350 بستریز روغتون پرانیزي. خو د هغه پر ځای دغه روغتون د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرانیست. ولسمشر غنی به په دغه دو ورځني سفر کې د دې ولایت له قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا کتنې هم د کندهار په قلور چپ د کندهار په قلوردو کې پیل کړي ترسره کړي. د لوګر ولایت د حضرت ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی. د حضرت ولسوال حمید الله حمید نن ازادي راډیو ته وویل
عذره دیو 1500 خواو شاکیږي چې مونږ باندې مکمل څلور طرف نه لارې باندې دي. مخالفینو په مونږ باندې لارې بندې کړي دي او نه مواد ارتزاقیه او نه دوایی او نه مریضان انتقالیږي او عوام په مشکلاتو کې دي.
د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مواصلاتي لارو د تړل کېدو له امله زخ زیات د خوراکي موادو، درملو او نورو اړینو موادو له کمښت سره مخامخ دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پاکستان د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله یې تروریستي ډله ونوموله. واشنګټن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو ولویږي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLA تر ډېره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې دا مهمه ده چې پاکستان کې د ترهګری اعمالو له عاملانو تنظیمونکو مالی تمویلونکو او بهرنیو ملاتړو سره حساب کتاب وشي او عدالت راکاږل شي. بلوچستان کې اکثره تاوتریخوالې وبخې په دې چې بلوڅ بیلتون پالي طبي زیرمو ته د لاسرسي په لټه کې دي او هم په عوایدو کې ښه ونډه غواړي. بلوڅان که څه هم په طبي زیرمو ډکو سیمو کې اوسي خو په خپل ډیر بېوزلې دي. د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران راتلونکي ګام اخیستو ته تیار دی او د جولای له 8 نیټې به د یورانیمو د غني کولو اندازه له ټاکلې 3.6 چې د 2015 کال په اټومي تړون کې تعین شوی و لوړ کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې حسن روحاني ویلي چې که خواشینۍ څرګندوي یا اعلامیې خپروي همدا اوس وکړي. روحاني وویل د عراق اټومي دستګاه به چې د شوي تړون پر اساس فعالیت درول شوی و بیرته خپل پخوانی فعالیت پیل کړي. د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون تر لاسلیک کېدو مخکې ایران په لوړه کچه یعنی 40% یورانیم چې ورڅخه په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کېدی شي تولیدول. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. انګلستان پچه ګټلې بیټنګ کوي تر اوسه په 50 اوور کې د اورونو اوور کې وبخې د اتو لوبغاړو په سزیدو 315 منډې کړې دي. که هر یو لوبه وګټي سیمی فاینل ته به ووزي. سبا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بله لوبه ده له ویست انډیز سره. افغانستان تر اوسه 8 پرله پسې لوبې بایللې او ویست انډیز یوازې یوه ګټلې ده.
د ازادي راډیو خبري مجله روي چهارشنبه نن د چهارشنبه ورځ د سرطان 12 نیټه د 1398 مریض هجري کال د 2019 میلادي کال د جولای له درېمې سره برابر ده. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به واورو چې د وسوالو طالبان ویاند ویلي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې ډېر پرمختګ نه دی سوی. کندهار ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر سفر رپورټ درته لرو. په همدې خبرونه کې به په یوه رپورټ کې واورئ چې ولې د امریکا متحدو ایالاتو په پاکستان کې د بلوچانو د آزادۍ پوځ یا بلوچ لیبریشن آرمی د تروریستانو په ډله کې شامله ډله بللې ده. او په ازره کې د امنیتي وضعیت په اړه یوه ځانګړې مرکه لرو. د خبرونه اول مطلب مو په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو اترو په اړه دی. نن د دغه خبرو 15 ورځ ده چې د وسوالو طالبانو سیاسي نمائندگان او د امریکا د حکومت لوري د افغانستان د سولې لپاره ځنګړی استازي زلمی خلیزاد خبري کوي. په قطر کې یو ډیپلوماټیکي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د قطر دغه خبري د طالبانو د استازو او د امریکایي چارواکو ترمنځ له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې دي. د وسوالو طالبانو ویندوی هم ویلي دي چې خبرې مثبتې روانې دي خو د کومې پریکړې یادونه یې نه ده کړې. د چارواکو یو شمېر شنونکي وایي چې ممکن په قطر کې دغه رواني مذاکرې کومه نتیجه ونه لري. دغو ټولو مسلو ته زموږ همکار اجمل تورمان په خپل رپورټ کې کتنه کړې ده.
د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې وم پړاو خبرې نن د کوم اعلامیې لخبرولو پرته پای ته ورسېدي. دا خبره یوې ډیپلوماټیکي سرچینې ازادۍ رادیو ته کړې ده. دغه سرچینې ازادۍ رادیو ته دا هم ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن سهار ناوخته د دوحې په ډیپلوماټیک کلب هوټل کې له یو بل سره لیدلې دي. د سیاسي چارو کارپو نظر محمد مطمئن چې دغه خبرې له نږدې څاري هم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دا خبرې نن د کوم پریکړه لیک له خبرورو پرته پای ته ورسیږي.
تمه دا وه چې په اووم پړاو کې به مسوده ترتیب او کې یو ګډ پریکړه لیک ته زمینه مساعده شي یا دا چې لاسلیک ته زمینه مساعده شي. ولې داسې بریښي چې لا هم په دې برخه کې تروسه پر توافق ته به دواړه طرفونه نه وي رسیدلي او دغه مذاکرات پرته له پریکړه لیک نه کېدای شي پای ته ورسیږي.
خاغلی مطمئن دا هم وی که داسې وشي نو د دواړو خواو پر راتلونکو ناسو به هم اغیز ډیر خنه وي. خو په ورته وخت کې رویټرز خبری اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله لیکلی چې خبرې په خطو روانې دي خو کومه هوکړه تر اوسه نه ده شوې. په قطر کې د طالب استازو او افغان امریکایي چارواکو ترمنځ وم پړاو خبرې چې د شنبې په ورځ پیل شوې وي نن یې پنځمه ورځ ده. مخکې تر دې دا خبرې هیله بخونکې ښودل شوې. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو په اړه دا خبرې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په اومه او اتمه نیټه دوحه د بین الافغاني خبرو کوربنه هم وي. ټاکل شوې د قطر دا غونډه د برګهاف په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شي. جرمني او قطر په شریکه د دې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللی دی او امریکایي چارواکو هم مخکې له دې تمه ښودلې چې د سپتمبر د میاشتې له راتلو مخکې به افغانستان د سولې په برخه کې ښه خبرونه ولري.
په دوحه کې د بحرانونو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د امریکا د یورک پوهنتون استاد سلطان برکات پر ټویټر لیکلی دی چې د جرمني په شراکت د جولای په اومه او اتمه نیټه باندې د غونډې د جوړولو په تمه دي چې په هغه کې به د ده په لیکنه افغانان ورونه او خویندې ګډون کوي او د هیله څرګنده کړې ده چې د انټرا افغان په نوم باندې چې د لیکلي یعنې د افغانانو ترمنځ د یو ډیالوګ یا د خبرو د پیل لپاره به یو مؤثر ګام پورته شوی وي. د یکشنبه او دوشنبه په ورځو باندې د دغې غونډې له جزئیاتو به تاسې د ازادي راډیو په خپرونو کې خبرو. تاسې که انټرنیټ لرئ نو لطفا پر انټرنیټ باندې د ازادي راډیو ټکی کام په ادرس باندې تاسې زموږ خپرونې تعقیبوئ. دلته زموږ د ټویټر او فیسبوک ادرسونه هم شته چې تاسې پر دغسې مهمو ورځنیو مطالبو باندې وخت په وخت خبرېدلی شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان جمهور رئیس نن سهار وختي کندهار ته ولاړ. د ازادي راډیو خبریال له کنداره په خپل رپورټ کې وایي چې جمهور رئیس کندهار ته تر رسیدو وروسته د کندهار نړیوال هوایی ډګر د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر ونوماوه او هلته یې یوه جاده هم چې تازه جوړه سوې وه د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په نوم کړه. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې هلته ځینې عام المنفیه پروژې هم افتتاح کړي دي. د دغه سفر نور جزئیات به صادق رشتنی لکن ده هر بخپل پورت کی وړاندې کړی.
ولسمشر غنی کندهار ته بخپل دوه ورځې سفر کې لومړی د کندهار وای ډګر د احمد شاه بابا په نوم کړ. ورسته د 2.8 میلیارد افغانۍ په ارزش له درایي څخه تر وای ډګر پورې جوړه سوې جاده چې 14.5 کیلومتر اوږدوالی او 8 متره بر لري پرانستل. له هغه ورسته ولسمشر غنی په دامان ولسوالۍ کې د 10 میگاواټ فزرپیت د 10 میلیون ډالر په لګښت د سولری برېښنا د بی پروژې هم پرانستلې. شاغلی غنی دغه سولری پروژې د کندهار د برېښنا د سونځ د اواري لپاره ګټورې وبللې.
اوس او یوم د شرکت نمنه په 77 دوی د افغانستان د انرژي په سکتور کې یو ډیر لوی کار مخکسته نه یوازې د پروژې د کندهار del mar brigna vado a fare il man perché c'è chi quante ha valore 77 su credi per storia su quando in Turchia matna catna di cerchio 77 di colonia carolleri matna
papam che voce vuole smasherba da Kandahar pai nomini che د 540 میلیون افغانۍ په لګښ یو 350 بستریز رختون هم افتتاح کړی. خو وروسته پلان تغیر سو او دغه رختون پرانستنه د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وکړه. د دغه پروژو تر افتتاح وروسته جمهور رئیس د کندهار په کلي اردو کې د دغه ولایت د ځوانانو شوزو او دیني عالمانو سره جلا جلا لیدنې پیل کړي چې د چارواکو په وینا نن د ورځې تر پایه به دوام وکړي او سبا به جمهور رئیس د کندهار د ولسي مشرانو یوې لویې غونډې ته خبري وکړي. تمه ده چې ولسمشر به په خپل وینا کې په افغانستان کې د سولې روان بهیر او دغه راز د کندهار په دولتي ادارو کې د ځینو چارواکو د عدلون بدون په اړه څرګندونې وکړي. تر دې مخکې د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت په معریب برېښنا او عامې روغتیا ریاست کې د یو شمېر ستونزو شکایتونه کړي او په دغه ادارو کې د پراخ بدلون غوښتنه کړې وه. ولسمشر به کندهار ته تر دوه ورځې سفر ورسته څنګلوري زابل ولایت هم سفر وکړي. د ولسمشر د سفر لپاره په کندهار ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. ځینې لارې واټونه چې ولایت مقام او دغه راز د یادو پروژو سیمو ته نږدې دي د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي.
د کندهار ته به د افغانستان د جمهور رئیس دغه سفر تعقیبوو. تاسې زموږ پر ویبپاڼه جزئیات وخت په وخت کتلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام له کندهار ورځو. د کندهار همسایه ولایت اروزګان ته په اروزګان کې خلک وایي چې امنیت ورځ په ورځ خرابیږي او د دوی ژوند یې سخت زیات متاثره کړی دی. په دې ولایت کې خلک د بیلګې په ډول د ازادي راډیو خبریال ته وایي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او دوی مجبور دي چې د یوه ټلیفون لپاره اوږد مزل وکړي او حتی ډیر پیسې مصرف کړي. د ترینکوټ له ښاره زموږ د خبریال شریف الله شرافت ځانګړی رپورټ واوري.
د اروزګان ولایت خلک وایي وسلوال طالبان د سپر په توګه کاروي او په ژوند کې له هر ډول امکاناتو بې برخې کړي دي. د ترینکوټ ښار او یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې یوه ښه بېلګه یې مخابراتي شبکې دي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ځانونه د خوندیتوب په موخه دامو خلکو پر مخ تړلي او خلک یې له دغه ستر نعمته بې برخې کړي دي. یاد خلک وایي د مخابراتي شبکو نه فعالیت زیات وخت له ستونزو سره مخامخ کړي. د ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم نجیب الله تنها دی. تقریبا درې زیات کم درې نیم کال څلور کاله کېږي په ولایت اروزګان کې شبکو فعالیت پرې ایښی دی. موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړي یو.
زما نوم رفیع الله دی. د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. زما پلار دی خدای پاک وبخشي هغه چې هغه مړ و نو موږ یې چا ته زنګ مونږ سوالای نو څوک خبرېدل.
زما نوم زبیح الله دی. هلته خو چې د په نام شبکه کار نه کوي بیا چې موږ راځو پسې یو ته راځو د هغه سره بیا تماس نیسو. دې بنده درې نیم څلور کاله کېږي چې طالبان راغلی دي. دغه لامل دغه نخوالې رامنځته سوي دي نو دغه کار دی د مشکلات زیات هغه پیش کړی دي.
د ترینکوټ ښار دغه اوسیدونکي زیاتوي چې د وسلوالو طالبان له لوري د مخابراتي شبکو تړل کېدو نه یوازې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي بلکې د هټیوالو پر کاروبار یې هم منفي اغیزه کړې. حضرت الله په ترینکوټ ښار کې د موبایلونو یو هټۍ لري او په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې پروت دی. د ازادي راډیو ټول چې د کور کرایې او د اولادونو لپاره ډوډۍ د همدې د موبایلونو له هټۍ څخه لاس ته راوړي. خو نوموړي وایي لکه چې وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې نو کاروبار یې په ټپه درېدلې.
اوس خو زموږ سوداوې پر نیمه درېدلې دي. یعنې د نیمه عیسه یې نسته نسبتا پخوا ته ځکه په پیش کې چې لارې لاوې موږ ښه سوداوې کېدلې. دوکانداري ښه سمه وه ځکه د وطنو څخه خلک راتلل او په زمن کې شبکې هم ورسره ایلاوې. یاره خو موږ داسې وو چې پخوا تخمینا د ورځې موږ 15,000 20,000 سودا کوله. اوس په اوسنۍ حالت کې 15,000 20,000 نو ولاړ. دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو سره مخ یو. په عموما کې ټول بازار د دې مشکلاتو سره مخ دی. یوازې نه ټول دوکانداران د دې مشکل سره مخ دي.
تر درې کلونو وروسته اوس مهال یوازې په ترینکوټ ښار کې یو شمېر مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د هغو د ټیټ کیفیت څخه هم خلک تر پوزې راغلي دي. چې نه یې 2G انټرنیټ کار کوي نه یې 3G انټرنیټ کار کوي او هر یو کس چې اړیکه نسي په لس ځله هم نسي توانېدلی چې له خپل یو دوست سره اړیکه ونسي. په ورته وخت کې د اترا مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې تړلې خو لامل یې ناامني او وسلوال طالبان یادوي. په اروزګان ولایت کې د اترا د برخې مسؤول احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو په مسؤلینو په زور تړلې. دی وایي تر هغو به په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې تړلې وي تر څو چې امن نه وي راغلي او په خبره یې چې خلاصون یې د دې تر واس پورته خبره ده. طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا هغه خبرې رد کړې چې ګڼې دي چې ملکی خلک د سپر په توګه کاروي او څلوروي ساعته د مخابراتي شبکې تړلې وي. کار یوسف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې د یوازې د مخابراتي شبکې د موقت وخت لپاره د ملکی خلکو د خوندیتوب په موخه تړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په کوچ کې د جګړې ډګر تود دی. د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله له تیرو دریو کلونو راهیسې شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي رادیو اوریدونکو سبب د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ نړیوال جام لپاره خپل ورستۍ مسابقه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له ویست انډیز سره مخامخ کیږي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه اته مسابقې بایللې دي، سبا یې نهمه او ورستۍ مسابقه ده. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لوبډله به سبا مسابقه وګټي که وبایلي؟ که د افغان بیسیم تلیفونونه لري، افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې موږ ته پیغامونه راواستوئ، په دغه خپرونه کې به یې وروسته درته خپاره کړو. تاسې څه وړاندوینه کوئ د افغانستان د لوبې په اړه؟
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پرون اعلان وکړ چې په پاکستان کې د بلوچانو د جلای غوښتونکي ډلې چې بلوچ لیبریشن آرمی ورته ویل کېږي نوم یې د بهرنیو تروریستانو په لیست کې اچولی دی. د پاکستان حکومت نن د امریکا د اقدام هرکلی کړی دی. دا چې ولې د بلوچانو د بیلتون غوښتنې ډله د امریکا له لوري د تروریستانو په ګروپونو کې معرفي شوې ده او د پاکستان حکومت نور په دې ارتباط څه ویلي دي، دا به د پامیر ساحل په رپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه د بلوچانو ازادۍ لخکر یعنی بلوچ سلیبریشن آرمی بی ایل ای د بهرنۍ ترهګرۍ ډلې په توګه د نومولو اعلان وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ماخوستن مهال په یو بیان کې ویل چې بلوچ سلیبریشن آرمی یوه بیلتون پاله ډله ده چې عموما د پاکستان په بلوچستوکمه سیمو کې امنیتي سرتیري او ولسي وګړي په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي بی ایل ای د 2013 زیږیز کال پر مهال یو شمیر ترهګر بریدونه کړي او بیا په بلوچستان کې پر چینایي انجینرانو، په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ او روان کال په گوادر کې پر 15 ستوریز هوټل د حملو مثالونو په ورکولو دا د ترهګرۍ ډلې په توګه نومولې. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه شپې مهال په یو لنډ بیان کې هیله ښودلې چې د بهرنیو ترهګرو ډلو په نوملړ کې ورداخلېدل به د بی ایل ای د فعالیتونو لپاره ځمکه تنګه کړي. بلتون پالی بلوچ سلیبریشن آرمی د 2013 زیږیز کال په اګست کې د بلوچستان په چاغي کې پر یو بس د ځانمرګي برید ذمواري منلې وه. په هغه بس کې چینایي انجینران ناست ول چې د دالبندین هوایي ډګر ته روان ول. تر دې وروسته دې ډلې په نومبر کې په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ د بریټ زمواري ومنله او ویل چې درو وسلوالو یې حمله کړې وه. د 2019 زیږیز کال په مې کې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر پرل کانټینټل هوټل په بریټ کې 15 کسان ووژل شول. پر هوټل درې وسلوالو بریټ کړی و چې له امنیتي سرتیرو سر تر ساعتونو نښتې وروسته ووژل شول. بیلې د هغې حملې زمواري هم منلې وه. بیلې د چین پاکستان اقتصادي پروژو په ځانګړي ډول په بلوچستان کې د چینایي فعالیتونو مخالفه ده او دریځ لري چې د بلوچانو پر خاوره دا ډول پروژې د استحصال معنا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د بلې پاکستان میشتي وسلوالې ډلې ذکر هم شوی او پکې راغلی چې امریکا جیش العدل ډله چې پخوانی نوم یې جندالله او هم د بهرنیو ترهګرو ډلو نوملړ ته ورچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جندالله یې لومړی په 2010 زیږیز کال کې ترهګره اعلان کړې وه، خو دې ډلې په 2012 زیږیز کال کې خپل نوم بدل کړ. بیان زیاتوي چې جیش العدل ډلې په ایران کې پر ولسي وګړو او حکومتي چارواکو یو شمېر حملې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د جیش العدل ډلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بلوچستان کې د بلتون پالو ډلو فعالیتونه د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته په 1948 زیږیز کال کې پیل شوي ول، خو وروسته یې شدت کم شو. په 1980 لسیزه کې بیا بلوچ ملتپاله بلتونپالو څو کاله د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه وکړه چې پر ضد یې د پاکستان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات وکړل. د بلوچ لیبریشن آرمی نوم هماغه مهال په لومړي ځل اورېدل شوی و. تر دې وروسته شاوخوا دوه لسیزې په بلوچستان کې کراري وه او د بلتونپالو ډلو فعالیتونه نه تر سترګو کېدل، خو له 2000 زیږیز کال راهیسې بیا د حملو خبرونه خپرېدل شروع شول. په ځانګړي ډول په 2006 زیږیز کال کې چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال د بلوچانو یو مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر او ګورنر نوابزاده اکبر بوکټی وواژه، نو د بلتونپاله وسلوالو ډلو بریدونه او فعالیتونه هم پراخ شول. پاکستان هم هغه کال بی ایل ای ترهګر ډله اعلان کړه.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
اوس په ورسو د لوګر د ازری ولسوالۍ ته ته دغه ولسوالۍ کې سیمه ایز چارواکي وایي چې امنیتي وضعیت هر ورځ تر بلې خرابیږي. د ازری ولسوال حمیدالله حمید د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې که دوی ته د دغې ولسوالۍ ته تللې لارې ژر خلاصې نسي او دوی ته مرسته ور ونه رسیږي، نو هلته به یو بشري ناورین رامنځته سي. دا چې ولې له ښاغلي حمید سره د نسیم شفق مرکه واوري.
د ازرا دیو پینزل سوراز خواو شاکیږي چې مونږ باندې مکمل څلور طرف نه لارې باندې دي، مخالفینو په مونږ باندې لارې بندې کړي دي او نه مواد اتزاقیه او نه دوایی او نه مریضان انتقالیږي او عوام په مشکلاتو کې دي.
ولسوال صاحب، او بخښه زما پوښتنه هم دا و چې ولې تاسو د خپل شکایت مرکز د لوګر ته یعنی سیمه ایزو چارواکو سره دغه مشکلات نه دي شریک کړي او کابل ته موال ورکړی کنه، ولې اقدام نه ده سوی؟
جناب، اقدام سوی ده. نن دریمه ورځ ده چې په خاکی جبار باندې کاروان را روان سوی ده. خاکی جبار نه په دغسې په زنغوزۍ باندې چې دا راځي، نو دا شینونه ډېر راغلي دي او مخکینی سړک په کلي شکل باندې تخریب سوی ده.
ولسوال صاحب، ستاسو امکانات هلته څنګه دي؟ پوځي امکانات هم څنګه دي او خلک په څه حالت کې دي؟ د ژوند اسانتیاوې سهولتونه ورته څنګه دي؟
سهولتونه د عوامو په نسبت باندې په کلي شکل باندې خراب دي او خلک شکایتونه زغ ډیر لري او د دولت په حساب باندې دولت دومره مشکل نه لري لکه څومره چې عوام مشکل لري.
نو تاسو په نظامي لحاظ امکانات او تجهیزات لري، ځکه تاسو خو ویل چې معاصره یاست.
منګ ماشره یو، خو الحمدلله د مدینه مخکی او پرونه مې درې بالا تیاری راغله، مونږ ته مهمات او شیان کټ کړل او نور امر روان دي. کمانډو را روانه ده او په ځمن کې ورسره اضافه ملي اردو راځي. نو منګ ولایت په جریان کې ده، امید ده چې مونږ ته سبا بیګاتا یا بل ورځ کمانډو هم کوځي.
کچېر امراستي ونه رسیږي خلکو ته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، دوايي غذایی مواد او داسې نور ضروري او غلمرنی مواد چې دي، نو څه ګمان کوي چې د خلکو مشکلات به لا پسې ډیر سي؟
موږ سره کومک نه شي او دوامدار دغه لارې بندې وي، نو غټ ناورین سره موږ مخ کېدای شو.
دا د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ له ولسوال حمیدالله حمید سره د ازادي راډیو د خبریال مرکه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دا ازادۍ رادیو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ورستۍ لوبه لري. د ویست انډیز د لوبډلې سره افغانستان تر دې مخکې اته لوبې بایللې دي. دلته ځینې اوریدونکو چې د افغان بي سیم ټلیفونونه لري په 1313 شمیره باندې خپل نظر استولی چې څه فکر کوي. فدا محمد له شاولي کوټه لیکلي دي، د افغانستان د کرکټ ټیم به لوبه وګټي. ولی محمد د هلمند خلیکلي کېدای چې وی بایلي، ولی چې د ورختای په حال کې معلومیږي. عبدالعزیز له زابل لیکلي، ټول افغانان و دغه اخري سیالي ته سترګې په لار دي. خدای دې وکړي چې دا سیالي افغانان وګټي. حبیب الرحمن افغان له هلمند لیکلي، که اصغر افغان د ګلبدین نایب سره د لوبډلې مشرکي رښتینی همکاري وکړي، افغانستان به سبا بریا ترلاسه کړي. کبیر ستومان د زابل څخه لیکلي، زما په نظر چې ګلبدین له کپتانۍ څخه باید لری سوی وای. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، کی وګټي یا وبایلي ګټه نه لري، ځکه چې افغانستان اته مخکنی لوبي بایللی دي. نو دا ورکه امادګي ولري یا ونه لري، دا به د لوبي د ګټلو سره د افغانستان د لوبډلې سره ډیره مرسته ونه کړي. یو بل اوریدونکی د غزنی څخه لیکلي، بشیر احمد د کندهار څخه لیکلي دي، ډیره غلطي وسوه چې زموږ قهرمانانو فزیکی شخړه سره وکړه. دا د زموږ د لوبډلې بې عزتي وه. زه نه پوهیږم چې دوی کومې فزیکي شخړې ته اشاره کړې. اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه. خورا ډېر نور پیغامونه هم رارسېدلي دي، خو په بله خپرونه کې به یې درته خپاره کړو چې زما همکاره فرشته نګای وړاندې کوي. په اوو بجو باندې اوریدونکو په یاد ولري چې د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل کېږي. نو که وخت لري او حوصله لري را سره اوسې. زه اجازه غواړم فرشته پروگرام ته بخیر.